قادر حبیب و عصمت ساروان در آن میزبان شما خواهند بود. قادر حبیب را در استودیو داریم. خوش آمدید قادر جان.
نعیمی صاحب، شنونده عزیز، خدمتتان سلام تقدیم می‌دارم با امیدی که روز خوش را آغاز نموده باشین. ساعت 8 صبح است و در دو ساعت دیگر با شما عزیزان هستم، من و همکارم عصمت ساروان. اما در سر ساعت قرار داریم، پیش از هر چیز دیگر خبرهای افغانستان و جهان داریم که فریده هود سیفی براتون تقدیم می‌کنه.
در خوست ولایت امنیتی مسئولان وای پرون سو تن زن و جون کو ده حمله پنیت ده خوست خرتن زن و جون کی ده حمله پنیت ده خوست خرتن نه وکلی و چی 15 تن اید پولیس په دزو کې ووجل شول. روسیه هسپانیا ته اجازه ورکړی چې د روسیې له هوایي قلمرو څخه په افغانستان کې خپل پوځیان ته اکمالات ورسوي. او د قرغیزستان مخالفانو پرون یو ویډیو خبره کړې چې په کې روسیې انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي خودل شوې ده. سو تنه چې په ځانوژونکو واسکټونو سنبال وو پرون د خوست ولایت تننه وتلی وو. سو تنه یې ووژل شول، خو دوه تنه یې په دې وتوانېدل چې حملې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمري بشري ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو ځانوژونکو د هویت د پیژندلو لپاره هڅې روانې دي.
وو تنه انتحار کوونکو چې په انتحاري واسکټونو باندې او په وسلو سنبال وو د خوست ولایت شار تران نوتی و او له دوغه وو تنو انتحار کوون کنه 15 تنو دی امنی پر قمندانی حمله وکړه، 3 تنو دی قمندانی امنی پر قراول حمله وکړه چې د قراول و مخته د پولیسو لخوا و پیژندل سو او د دزو په نتیجه کې 3 و انتحار کوون کې لمین زولار. دوه تن نور انتحار کوون کې غشتل چې د دیوال لارې قمندانی تن نووزی هغه هم د پولیسو لخوا لمین زولار. او 15 ام تن چې غشتل لشانه کماندانی ترانه نووزی هغه هم پولیس وو پیژند او په وخت سره لمنځه یوړ. د دوی د هویت پاک له بایټ وایو چې تر اوسه پورې دقیقا معلومه نه ده چې دوی څوک دي. په دې خاطر چې انتحاري بمونه او واسکټونه په تړلی و، دی والی پولیس پر موضوع کار کوي. د پیژندګلوي په حق له یا د دوی د هویت پاک له وروسته تاسو سره خبرې وکړو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ممکنه ده اته تنه ځانوژون کې تښتېدلې وي. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی راپورونه وایي په چاودنې کې د دریو پولیسانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد هولبرګ پرون په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره وکتل او یو ځل بیا یې له دغې پروسې څخه د متحد ایالاتو پر ملاتړ ټینګار وکړ. نوموړي ویلي چې په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په اړه اندېښنه لري. روسیې هسپانیا ته اجازه ورکړې چې د روسیې له هوایي قلمرو څخه افغانستان ته خپلو پوځیانو ته اکمالات ورسوي. تر دې دمخه روسیې متحده ایالاتو ته هم د هوایي ترانزیت اجازه ورکړې وه. اوس اوس جرمني، ایټالیا او فرانسه کولی شي چې د روسیې له هوایي لارې افغانستان کې خپلو پوځیانو ته ضروري مواد ورسوي. او د افغانستان د ملي شورا ولسي جرګې د شنبې په ورځ له 15 ورځو رخصتۍ وروسته بیا په کار پیل وکړ. سره له دې چې جرګې د لومړۍ ورځې لپاره ځانګړې اجنډا نه لرله، خو د جرګې غړو هر یوه د خپلو سیمو ستونزې واورولې. د ولسی جرګې رئیس وویل دوی باید زیاته هڅه وکړي چې خپل کارونه په جدي توګه پر مخ بوزي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. د نړۍ په مختلفو ښارونو کې مظاهرچیانو په ایران کې د بشري حقونو سرغړونې وغندلې او د دغه هیواد د ولسمشر محمود احمدی نژاد له مخالفانو سره یې ملاتړ اعلان کړ. تر ټولو لوی مظاهرې په امستردام، لندن او ستاکولم کې وشوې چې یوازې د سویډن په مرکز ستاکولم کې تر 4000 زیاتو خلکو په مظاهرو کې برخه لرله. په نیویارک کې د 3.5 او 4000 ترمنځ کسانو په مظاهرو کې برخه درلوده. هغوی زرغونه بیرغونه اوچت کړي وو او زرغونې پټۍ په لاسونو پورې تړلوي. دوی د آزاد ایران او تل دیوی دیموکراسۍ شعارونه ورکول. د قرغیزستان مخالفانو پرون یو ویډیو خپره کړه چې پکې په وروستیو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي خودل شوې ده. دوی هم دا شند د حکومت پر ضد د لویو مظاهرو د پلان خبر هم ورکړي. د انتخاباتو رسمي نتیجو وښودل چې ولسمشر قربان بیک بخیوف په سلو کې 3 اتیارۍ وړي دي او د دوهمې دورې لپاره د قرغیزستان ولسمشر شو. اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د انتخاباتو کې یو شمېر منل شوي اصول له پامه غورځول شوي دي. عراقي کردانو پرون د نوي پارلمان غړو او د کوردستان د نیمه خپلواکي سیمې د مشر د غوړه کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د رای ورکولو مرکزونه تر خپل اصلي وخت نیم ساعت وروسته په داسې حال کې بند شول چې زینو رای ورکونکو د رای ورکولو په فهرستونو کې خپل نمونه ونه موندل شو. د انتخاباتو د کمیسیون یو مقام اویل چې لمړنۍ شمیرنې ښیي چې په سلو کې 8.5 رای ورکونکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی. بلخوا د عراق صدر اعظم نوري المالکی پرون ویل په نظر کې لري چې د راتلونکو 5 کلونو کې هر کال لسو زرو څخه زیات زده کوونکي د زده کړو لپاره متحده ایالاتو، بریتانیا، کاناډا او استرالیا ته ولیږي. هغه د خبرې په واشنگتن کې د تعلیمي پراختیا په اکاډمۍ کې وکړې. د عراق حکومت د سکالرشپونو یا بورسونو مصرف په ځان منلې چې په هغه کې له هېواد بهر محصلینو لپاره د اوسېدو او د زده کړې فیس شامل دی. دوی به د ماسترۍ او دکتورا په سویه زده کړې کوي. زده کوونکي به تر زده کړو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. دا ازادي راډیو ده. مسکو او واشنگتن موافقه کړي چې د خپلو اټومي مهماتو د کمولو لپاره د خبرو بل پړاو د اگست په اخره او یا د دسمبر په سر کې پیل کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د امریکا یوه ویاند وویل د اونۍ په ژنف کې د خبرو په مهال مثبت پرمختګ شوی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې میاشتې په پیل کې موافقه وکړه چې د اټومي سروکو شمیر کم کړي. د دې معاملې په اړه خبرې مخته تر دې چې په 1991 کال کې د وسلو د کمولو د ستراتیژۍ تړون د روان کال په دسمبر کې پای ته ورسیږي ترسره کیږي. چین پرون د خپلو افکارو د پراخ انعکاس په هدف منځنی ختیځ او افریقا کې په عربي ژبه تلویزیونی نشرات پیل کړل. د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی وویل دغه 24 ساعته چینل به د 22 عربي ژبو هیوادونو لپاره خبرونه وکړي او شاوخوا 300 میلیونه لیدونکي به ولري. او د هندوراس لری کړی شوی ولسمشر مانویل زلایا د بهرنیو هیوادونو د مشرانو له غوښتنې سره سره وړ مورز د دغه هیواد سرحد تستون شو او اعلان وکړ چې هلته به کمپ جوړ کړي. د بهرنیو هیوادونو مشرانو له هغه غوښتي وو چې دا له حکومت سره له مقابلې لاس واخلي. زلایا په هسکه غاړه په سرحدي سیمه کې وینا وکړه او په خپله خاوره کې د ننې سو قدمه واخیستل. هغه تر څه کم نیم ساعت پورې بیرته نیکاراګوا تستون شو. د هندوراس عسکرو ونه شو کولی چې زلایا د جمعې پورس په لری پرتو سرحدي غرنیو سیمو کې عمومي داود ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، نن د یکشنبه ورځ او د یکشنبه په ورځو کې لکه د تیرو یکشنبه په شان زه اسمت سارونه او قادر حبیب مو په خدمت کې په دې خبرونه کې سربېره پر دې چې راز راز راپورونه خبرو د ځینو موضوعاتو په حقله تاسو درنو اوریدونکو هم هیله کوو چې خپل نظر څرګند کړئ. البته موږ ته ټلیفون وکړئ او یا هم د انټرنیټ له لارې ایمیل را موږ ته واستوئ. د ازادي رادیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ: www.azadiradio.org/com. د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون وویل چې د ډاډه دی چې د اسد په 9 نیټه انتخابات به لدی سره سره د افغانستان ته ټولو په ناکرارو او خطرناکو سیمو کې ترسره شي چې ځینې پیچلې ستونزې به په خپل حال پاتې شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ولسمشر حامد کرزی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه تر کتنې وروسته وویل امریکا او نور هیوادونه د تلیوال دي چې په افغانستان کې شفاف او عادلانه انتخابات وشي. ریچارډ هولبروک تر دې کتنو وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل هڅه کوي په افغانستان کې انتخابات د امن په فضا کې وشي او په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. ریچارډ هولبروک د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته لار او په افغانستان کې هلمند، کندهار، غزنی ولایتونو ته سفر وکړ. هغه پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل د په ډاډ ویلې شي چې د افغانستان په جنوب کې به انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د نوملیکنې مرکزونه د هلمند په هغو سیمو کې پرانستل شوي چې امنیتي ځواکونه ورغلي دي. خو ناوړه امنیتي شرایط په تیر بیا په جنوبی ولایتونو کې د رای ورکونکو په نوم لیکنه او کارت اخیستنه کې درغلي او د کاندیدانو د شمیر زیاتوالی دا خطر رامنځته کړی چې انتخابات تر سیوري لاندې راولي.
بله، از سفر ریچارد هولبروک فرستاده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان به کابل و ملاقاتش با مقامات افغان شنیدید. پیش از این آقای هولبروک در سفر به ولایت غزنی گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان بدون خالیگان نخواهد بود. به گفته او نباید انتظار داشت که در یک کشور مانند افغانستان آن معیارهای دموکراسی عملی شود که حتی در خود امریکا کاملا رعایت نمی شود. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، هولبروک در سفرش به ولایت غزنی به نظامیان آمریکایی و پولندی گفت که او 8 سال قبل شاهد یک انتخابات غیر کامل در کشور خود بوده است. اما وای دیروز در کابل گفت که هدف وای از اظهارات قبلیش این بوده که زنان شاید در انتخابات سهم فعال نداشته باشند.
لعوانه تر اوو وورزی ده اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. تاسو زموږ ژغل آزادی رادیو څخه خبري.
بله، خوشحال هستم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. این برنامه ما تا ساعت 10 صبح ادامه داره. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه تماس های تلفنی شما ایزان را همچنان میگیریم و شماره تلفن استدیو های رادیو آزادی را هم براتون خواهد گفتیم. دیروز پس از رخصتی های 45 روزه یا 1.5 ماه بعد از وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان، ولسی جرگه و شورای ملی به طور کل که شامل سنا یا مشران و جرگه و ولسی جرگه از هر دو دوباره به کار خود آغاز کردن و در کنار سایر مسائل مورد بحث، یک موضوعی که قابل توجه بود و جالب به نظر می رسید حضور یک طفل علی رضا دانش از ولایت هرات در اجلاس ولسی جرگه بود. طفل 7 ساله در ولسی جرگه مورد به خاطر استعدادش مورد ستایش اعضای ولسی جرگه قرار گرفت. این که چی استعداد این طفل از خود نشان داده و چی هنرنمایی کرده در گزارش یک خبرنگار ما از کابل فرستاده با هم میشنویم.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې د وړي د 15 سلويخت ورځو رخصتۍ ورسته خپل لومړی غونډه د شنبه په ورځ د 7 د میاشتې په دریمه نیټه جوړ کړه. د نورو غونډو په نسبت په دې غونډه کې نوې وضعیت دا و چې د غونډې پرانیسته د یو وکلن هلک د قران کریم په تلاوت وشوه. هلک غنم رنګې لتنې لکس کمزور ښکارېده، سر یې لس او یوه ساده خړه چپنې پر اوږو پرته وه. د تلاوت پیل کړ.
بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء.
د قرآن کریم لتلاوت او روست هلك د په حق لوویل.
این جانب علی رضا دانش هستم، حافظ کل قرآن کریم.
زه علی رضا دانش د قرآن کریم حافظ. ما د خدای پیاری د استادانو په همکاری او د کورنۍ په مهربانی وکړای شول. په وکلنی کې په یو کال کې ټول قرآن کریم د هرات ښار د جامعۃ القرآن په موسسه کې حفظ کړم.
د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانونی د علی رضا دانش پوه او زیار وستایو او ورته د لا بریالی توپ دعا وکړه.
واقعا این یک نعمت کلان است که اطفال افغانستان با این استعداد و با این توانمندی الحمدلله
په رښتیا سره د یو لوی نعمت دی چې د افغانستان ماشومان په دومره پوهې او توانایی سره هم دین او هم دنیا ته خدمت کوي.
لعلی رضا دانش څخه یو نمونهی لنډ آزموینه هم واخیستل شوه، یعنی سو آیتونه ورته تلاوت شول. خو علی رضا د هر آیت نوم، ځانګړتیا او د قران کریم د پاڼې نمبر وخود. د جرګې غړي ډاکټر فاروق میړنی وویل دولت ته پکار ده چې د داسې استعدادونو روزلو او ودې ته لازم شرایط برابر کړي. ده وویل
تاسو باور وکړئ د دنیا په ډیرو رسیدلو هیوادونو کې دغسې ماشومان په دغسې استعداد سره ډیر کم حتی دفکر کوم چې نشي پیدا کېدلی. زما پیشنهاد دا دی چې که چېرته د ده لپاره داسې یو محیط ده هغه وشي چې د ده دا استعداد نور هم پکې رشد وکړي، خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ دغه استعداد چې د خاورو لاندې نه شي.
د علی رضا د استادانو د معلوماتو له مخې د په وکالنۍ کې ټول قران کریم په یاد یاد کړي او په دوو نورو کلونو کې په روانه دری او انګلیسي ژبه د هغه ترجمه هم بشپړه کړې ده. افغان تنکۍ ځوانانو له دې مخکې هم د ګاونډیو هیوادونو په مسابقو کې په رسامۍ، کمپیوټر ساینس او سپورت کې هم لوی لوی جایزې او تقدیرنامې خپلې کړې دي. په دې هکله کارپوهان هم په دې نظر دي چې دولت باید د دغسې استعدادونو روزلو او سالمې ودې ته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 8:15 شوی تاسیز مجغل آزاده رادیو تخبری.
بله، وال هم روزنامه باستاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان ورق می زنیم. اگر نشه جنس دیفنس بگیریم، در تبصره نوشته که اسلام آباد از امریکا خواسته تا بر تاثیر عملیاتش بر پاکستان و افغانستان غور کنه.
بله، جنس دیفنس ونیز پر تبصری که لیکلی چه کابو طولو پاکستانی چارواکو اسلام آباد در امریکا در خاص استازی در سفر پا وقت حقا تا اندیشنش کارا کرده چه در هلمند او نورو سیمو عملیات به سبب شد چه وصلوال طالبان پاکستان تو بوتشتیا و پا نتیجه که در پاکستان حالات ناکرار شد. حقوی در غراز غشتنه کرده چه در عملیاتی تر حقو وزنده ورشد چه سواد تصفیه شد. روز تا با دیده مقاله تفصیل آوردون کتابران دیکو.
تبصره روزنامه نیویورک تایمز به اظهارات روز جمعه رئیس جمهور کرزای در خیمه لویجرگه اختصاص یافته که در آن تعهد کرده تا کنترلش را بر نیروهای خارجی افزایش دهد.
واشنگتن پوست رسپانی بیا په دې باب لیکنه خبره کړې چې د مستکی او ماهرو افغان ځواکونو کمواله د افغانستان په جنوب کې د امریکایي پوځیانو هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ وي.
روزنامه تایمز لندن در مقاله درباره افغانستان می نویسه که نیروهای پیاده بحری امریکا ساحات وسیع را در ولایت هلمند تصرف می کنند، اما با یک چالش دیگر روبرو می شوند که این چالش مبارزه با مواد مخدر و فساد است.
گاردین در افغانستان په حکل دوی مقالی لری چی پیوه که در افغانستان در ولس مشهی در دو کاندیدان و روسته مناظره در افغانستان لپاره در ویار شیبه بللی او لیکلی ری چی حتی در ولس مشهر کرزی لگردون پرت هم در ولس مشهی لمرنه مناظره په افغانستان که در دیموکراسی لورت پر روان سفر که تاریخی شیبه و.
روزنامه ایندیپندنت در مورد اعزام 125 سرباز بریتانیایی در به افغانستان مقاله ای را به چاپ رسانیده و اشاره ای داشته که این سربازا به عوض سربازان به ولایت هلمند فرستاده میشن که در افغانستان کشته شدند.
البته د دې ورځپاڼې اشاره هغو 125 عسکرو ته ده چې ټاکل شوي ده په افغانستان کې د وژل شویو برتانیي سرتیرو پر ځای هلمند ته واستول شي. دغه 125 عسکر په وروستیو کې نه دي وژل شوي، بلکې له تیرو څو کلونو کې وژل شوي.
در چند سال اخیر حضور نیروهای برتانیایی در افغانستان
او اوس خو فکر کوم چې په افغانستان کې د برتانیي سرتیرو د تلفاتو شمېر 178 ته رسیدلی.
بله، و با کشته شدن یک سرباز برتانیایی روز به 189 سرباز رسیده.
بله،
خب روزنامه تایمز در یک مقاله دیگر در رابطه با گزمه نیروهای پیاده بحری امریکا در مناطق از ولایت هلمند مقاله را منتشر ساخته که به تازگی به کنترل نیروها ایساحات در آمده. روزنامه می نویسه گروه های 20 نفری نیروهای امریکایی در کشتزارهای جواری و کانالها با گروه های 5 تا 10 نفری طالبان روبرو می شن. روزنامه ای رو یارویی را با بازی موش و پشک تشبیه کرده.
بله، عجیبه ده. نشتل انترست خبرونی ده پاکستان ده حالات پاره یو مفصل لیکنه چاپ کرده چه پا لمره کرشی که ویل شوی ده پاکستان پخوانی صدر اعظمی بی‌نظیر بوتو تر وژل کیدو مخکی په یو مرکه کې چې د دې په ژوند کې خبره نشوه ویلی و زه اوس فکر کوم چې القاعده به له دو تر څلورو کلونو پورې دا توان پیدا کړي چې پر اسلام آباد راودانګي. ګوري فکر کوم چې له هماغه دوه یا څلور کاله پوره نه شول، بلکې تقریبا داسې یو کار وشو په اسلام آباد کې حملې وکړي. راځي چې د دې مقالې تفصیل واورو. غفور متین دا مقاله لوستې او ژباړلې ده او مشتره اوروي.
نشریه نشنل انترست در شماره 25 ماه جولای خود در ارتباط با پاکستان، القاعده و افغانستان یک مقاله تحلیلی و متول نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. بی‌نظیر بوتو در دسامبر سال 2007 میلادی در یک مصاحبه گفته بود فکر میکنم که القاعده در ظرف 2 تا 4 سال به اسلام آباد هجوم میآورند. هنوز این مصاحبه نشر نشده بود که بی‌نظیر بوتو به قتل رسید، احتمالاً توسط طالب‌های پاکستانی متحد القاعده. گفته‌های بی‌نظیر بوتو اکنون صدق می‌کند. پیروزی جهادیستا در پاکستان معنیش این است که سرنوشت ملت پاکستان به دست جنبش شورشیان افراطی که توسط طالب‌ها رهبری می‌شوند قرار می‌گیرد که عواقب وخیم در پی خواهد داشت. بنوشته یا نشریه، ایالات متحده امریکا با چنان تهدید بزرگ روبروست که تا کنون در مبارزه علیه تروریسم ندیده است. پاکستان من حیث پناهگاه افراطیون اسلامی توانایی شبکه القاعده را می تواند دهچند بلند ببرد که نتایج و اثرات آن در سر تا سر جهان محسوس خواهد بود. البته انتخاب امریکا در برخورد با این گونه کشور محدود و پرمصرف می باشد. چنانچه نیرومندی رو به افزایش طالب ها در پاکستان نیگرانی های جدی را در مورد کنترل این کشور توسط جهادیستا بار آورده است، خاصتاً که اردوی پاکستان در بسیاری موارد با آنها هم نوایی دارند. نشریه می نویسد ریشه بحران فعلی در جنگ افغانستان علیه اشغال شوروی نهفته است. جهاد اصلی جهانی در کمپ‌های مهاجرین افغان شروع شد و هزاران داوطلب از سر تا سر جهان اسلام آمدند و با افغان‌ها یک جا علیه شوروی به جنگ آغاز کردند. به اساس یک قمندان وقت اداره استخبارات پاکستان ISI، 80,000 جنگجو از 43 کشور توسط ISI تربیه شد. این جلب و جذب تنها برای جنگ علیه اشغال افغانستان نبود، بلکه اسلامی ساختن جامعه پاکستان را نیز در بر داشت که توسط ضیاءالحق حمایت گردید و مقصد او این بود تا یک سپاه جنگی را ایجاد کند که از آن به نفع پاکستان خاصتا علیه کشور هند استفاده نماید. نشریه نشنل انترست می افزاید ضیاءالحق اشغال افغانستان را باعث یک بخش از توطئه میان ماسکو و دیلی جدید برای ویران کردن پاکستان تلقی نمود و با آرامی کار را با اداره استخبارات امریکا CIA جهت کمک با مجاهدین آغاز کرد. در عین حال ضیاء کار انتقال پاکستان را از مسلمان‌های معتدل و کثرت‌گرا که توسط علی جناح مؤسس پاکستان بنا نهاده شده بود به افراطیون اسلامی و تندرو نیز آغاز نمود. سرانجام پاکستان جمهوری اسلامی اعلان شد، اردو ابزار جهاد گردید و سیاست هم اسلامی شد. در نهایت امر نظم عنعنوی از بین رفت، میلیون‌ها مهاجر افغان با پاکستان سرازیر گریدن و فرهنگ کلشنکوف در مناطق قبائلی حاکم شد. ایالات متحده امریکا به ضیاءالحق و اداره استخبارات پاکستان میلیون ها دلار و سلاح تهیه نمود و عربستان سعودی به نوبه خود با سرازیر کردن پول های فراوان و آوردن وهابی های سلفی مانند بن لادن در تلاش های جنگ کمک نمود. بعد از شکست روس ها اردو و استخبارات پاکستان با غنایمی که از جنگ افغانستان به دست آورده بودند توجه را به سوی دشمن دیرینه هند کردند و در صدد پر کردن جای پای روس در افغانستان شدند. در اخیر سالهای 1990 میلادی اداره استخبارات پاکستان گروه‌های تروریستی مانند لشکر طایبه و جیش محمد را ایجاد کردند، طالب‌ها تولد شدند و سال‌های بعدتر به غرض تصرف افغانستان فرستاده شدند. نشریه نشنل انترست در ادامه می‌نویسد: پاکستان در وسط یک انتقال مشکل و پیچیده از دیکتاتوری نظامی به یک حکومت انتخاب شده ملکی قرار دارد، اما اردوی پاکستان حاضر نیست قدرت واقعی را از دست بدهد. فیودال‌ها بالای اقتصاد این کشور مسلط هستند و نظام قضایی هم به صورت منظم از سوی نظامیان و احزاب سیاسی مورد حمله قرار می‌گیرد. خلاصه که پاکستان هم حامی و ولی نعمت و هم قربانی می‌باشد. حکومتی که در درون حکومت توسط اردو و اداره استخبارات ISI و در تبانی با افراطیون اسلامی به وجود آمده، غیر قابل کنترل شده و هر دم آزادی پاکستان را تهدید می نماید. نشریه نشنال انترست در اخیر این بخش از مقاله می نویسد: بسیاری مسئولیت این وضع را به دوش امریکایی ها و اداره استخبارات این کشور CIA حواله می کنند. شاروال شهر کراچی می گوید پاکستان امروز یک کشور است که در اتاق عاجل توسط سیستم جهانی نگهداری و حفاظت می شود. بسیاری فکر می کنند پاکستان از این حالت شفا نخواهد یافت و شاید هم بسیار نزدیک باشد که به طور کلی از هم بپاشد. به گفته شاروال شهر کراچی، پاکستان برای تغییر آماده است، اما ممکن این تغییر به سوی بنیادگرایی باشد که نهایت خطرناک است. خلاصه که مبارزه برای روح و هستی پاکستان هیچگاه به این اندازه حساس و حاد نبوده است.
ده نشنل انترست خبرونی ده مقاله جزئیات مول آزادی رادیو سخوا وریدل.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در جریان برنامه های رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا ساعت 7 شام تازه ترین خبرها و گزارش ها را در رابطه با انتخابات در پیش رو شنیده میتونین. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 اسد برگزار شود. امروز یک شنبه و چهارم اسد است. خب
زخم مخی تردی چه نوری خبری و که رازی چه لوریدون که سرای وسند رو آورو
خدای تشو و حقش کلیش کلی خلک پو ظاهر پو باطن پاک سپیتلی خلک هیچ خندام د دخل کو سر نشی جړوی نه هغه تلخ ای زما یار زما دل تان ای زما یار زما دل تان بابل جان تو بابل جان و جسم آسمان ای دل آسمان ای زمان زمان دل داره ای زمان دل داره بابل جان تو بابل جان و جسم آسمان ای دل
بله ساعت اتبجه او دیرش دقیقه شوی در لند و خبرونو وقت را رسیدله. فریده هورسیفی هم استودیو تر رسیدله.
د بریتانیا د دفاع وزارت یو اعلامیه خبره کړې او د هلمند په ولایت کې د خپل یو عسكر وژل تایید کړی دی. د خوست ولایت امنیتي مسولان وایي پرون څو تنه د ځنوژونکو حملو په نیت د خوست ښار ته ننوتلي وو چې 15 تنه یې د پولیسو په ډزو کې وژل شوي او دوه نور یې پر دولتي ودانیو په حملو بریالي شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره وکتل او یو ځل بیا یې له دغې پروسې څخه د متحد ایالاتو پر ملاتړ ټینګار وکړ. روسیه هسپانیا ته اجازه ورکړې چې د روسیې له هوایي قلمرو څخه افغانستان ته خپل ځواک په افغانستان کې خپل ځواکونو ته اکمالات ورسوي. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مظاهره کوونکو په ایران کې له بشري حقونو څخه سرغړونه وغندله. عراقي کوردانو پرون د نوي پارلمان غړیو او د کوردستان د نیمه خپلواکې سیمې د مشر د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. او د قرغیزستان مخالفانو پرون یو ویډیو خبره کړه چې په کې په وروستیو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي ښودل شوې ده.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از فریده هود سیفی شنیدین. تشکر فریده جان. خب آقای ساروان، گفتنی های من مانده بود و الان ما به شنونده عزیز میگم که در ادامه برنامه بخش از پروگرام زیر آسمان کبوده که دیروز در رابطه به احداث شاره ها و سرک ها در افغانستان و مشکلات در سر رایان برنامه را داشتیم، از 3 تا 4 بخش از این برنامه را به شنونده ما انتخاب کردیم و خدمتشون تقدیم میکنیم.
بله، یو برخه په همدی ساعتی ورانی که و یو برخه هم په دو هم ساعتی، یعنی ده 9 بجو 10 بجو ترمنز. او زمنان یو بله یادوان هم کوم چې په دیخ پروانه کې پم دی روانه خبرونه کې د جنگ زپلو سیمو د وضعیت په اړه یو خاصه لړۍ لرو چې ژوند پلمبو کې نومی شي. د دې لړۍ 2 برخې مخبري کړي دي. نن هم شپږمه برخه اوریدونکو ته وړاندې کوو.
بله، خب در آغاز برنامه در مرور به واسطه مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان تبصره را داشتیم از نشریه جنز دیفنس که نوشته اسلام آباد از امریکا خواسته تا بر تاثیر عملیاتش بر پاکستان و افغانستان غور کنه. در این تبصره گفته شده که تقریبا همه مقامات ارشد پاکستانی در جریان دیدار ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا به افغانستان و پاکستان به او ابراز نگرانی کردند که عملیات نظامی در هلمند و سایر مناطق باعث آن شده که طالبان به پاکستان فرار کنند و در نتیجه اوضاع در پاکستان نارام شود. جزئیات همین مقاله را شما دارین؟
بله،
میشه که بشنم دارم تقدیم کنم.
اوریدون کتا تفصیل سر وراندی کم. جنز دیفنس خبرونه پا دی تفسیره که چی عنوانی ده پاکستان لامریکا غشتنه کرده چی پر دغه هیواد ده افغانستان ده عملیاتو پر اخیز غور وکری لیکلی ده. ده پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری، صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او لوی درستیس اشفاق قیانی په هلمند او ده افغانستان په نورو سیمو که ده امریکایی ځواکونو دروانو عملیاتو ده بالقوه اخیز پاره ده افغانستان و پاکستان لپاره ده امریکا خاص استازی ریچارد هولبروک ته خپل اندیشنه څرګنده کړه. جنز دیفنس له اسلام آباد ده خپل خبریال پر راپور کې لیکلی چې یو جګپوړی پاکستانی مقام وویل د پاکستان پولی ته څیرمه د امریکایي ځواکونو پوځي عملیات به جدي عواقب ولري. دا برید به خامخا طالبان له افغانستانه د پاکستان خاورې ته پڅټ کړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا وروستي عملیات د دې لپاره دي چې تر انتخاباتو مخکې امنیتي حالات ښه شي، خو دا به شایي زموږ ګټو ته تاوان واړوي. جنز دیفنس وای داسې ښکاري چې ریچارد هولبروک دا مسأله کم اهمیت ګڼلې وي چې د هلمند عملیات به ممکن د پاکستان پر امنیت اغیز وشیندي. هغه ویلي زموږ له معلوماتو سره سم طالبان په آزاده توګه له پولې اوړي را اوړي. ځینې وخت افغان طالبان له پاکستاني طالبانو سره خپلې حملې تنظیموي او ځینې وخت دا کار نه کوي، خو د دوی ترمنځ پر لپسې تګ راتګ شته. له بلې خوا جګپورو لویدیځو دفاعي مقاماتو وویل چې امریکا او پاکستان په سوات کې د پاکستان د پوځ د وروستیو بریاوو د ساتنې پر څرنګوالي او په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د فشار پر زیاتولو اختلاف لري. یو پاکستانی مقام وویل موږ امریکایانو ته نه وایو چې په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې ودروي. موږ له دوی څخه غواړو چې له پاکستان سره خپله هماهنګي زیاته کړي. امریکا کولی شوی د هلمند عملیات تر هغو چې موږ په سوات کې خپل حضور مضبوطوو وځنډوي، خو مشکل داری چې هغوی بې لرې چې پاکستان ته پام وکړي په خپل سر په هلمند کې عملیات پیل کړي دي. جنز ډیفنس لیکي پاکستاني مقامات وایي دوی ویره لري چې په افغانستان کې به د امریکا د عملیاتو رواني فشار سبب شي چې افغان طالبان د پاکستان خاورې ته ورواوړي او په نتیجه کې به پاکستان بې ثباته کړي. د مخبرونې د همدې مطلب په دوام کې د سوات د مهاجرینو وضعیت ته کتنه کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د سوات کډوال چې په پېښور او شاوخوا سیمو کې اوسي هغوی کولی شي خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي، خو په عین حال کې دې ته هم اشاره کړې ده چې په سوات کې بیا هم خلخل جګړې شته. وسطوال طالبان په وړو ګروپونو کې ځانونه وسطوالو طالبانو ځانونه په وړو ګروپونو کې تنظیم کړي دي او چریکي حمله کوي.
بله، و در کشور همسایه دیگر افغانستان ایران پس از اعلام نتایج انتخابات اوضاع در این کشور متشنج شده و تقریبا همه روزه تظاهرات در این کشور راندازی میشه. در کنار حکومت ایران به بازداشتی تظاهر کننده ها پرداخته. دیروز در تقریبا بیش از 110 شهر مختلف جهان در همبستگی با این تظاهر کنندگان در ایران تجمعات برگزار شد که گزارش را در این مورد پس از یک آگاهی کوتاه خدمت شنوندگان ما تقدیم میکنیم.
در مورد انتخابات چه میدانید؟
من میفهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من رای میده.
زمین تانست که کس دومار نگست که دومار نگست.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
حامیان ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشر دیروز از نیویورک تا سول، مدرید و سیدنی در حمایت از حقوق بشر مردم ایران گرده هم آمدند. تظاهر کنندگان در بیش از 110 شهر از حکومت ایران خواستند که به سرکوب مخالفین پایان دهد و اعتراض کنندگان صلح‌آمیز را که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کرده رها کنند. آنها همچنین از سازمان ملل متحد خواستند که بدرفتاری با زندانیان را در ایران مورد تحقیق قرار دهد. با گفته منابع رسمی در جریان اعتراضات و راهپیمایی های پس از اعلام نتایج انتخابات در ایران که محمود احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد، دست کم 20 نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند که از محل نگهداری بسیاری از آنها اطلاع در دست نیست. گروه اتحاد برای ایران از سازماندهندگان این گردهمایی جهانی یکی از اهداف این را محکوم کردن عکس‌العمل خشونتبار دولت ایران به اعتراض صلح‌آمیز هزاران تن ایرانی در برابر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور خوانده است. چندین برنده جایزه صلح نوبل نیز همبستگیشان را با اشتراک کنندگان این گردهمایی ها در محکومیت ایران اعلام داشتند، از جمله جودی ویلیامز از آمریکا، اسقف اعظم دزموند توتو از آفریقای جنوبی و شیرین عبادی تنها برنده ایرانی جایزه نوبل که خودش تظاهراتی را در شهر آمستردام هلند رهبری میکرد و شعار ما میخواهیم در صلح زندگی کنیم را سر میداد. همچنین در ده ها شهر دیگر جهان صدها و هزاران تن گردهمایی های مشابه را برگزار کردند. در میدان تایمز نیویورک حدود 400 تن گرده هم آمده بیرق های سبز رنگ را به اهتزاز در آورده و شعارهای ایران آزاد و زنده باد دموکراسی را سر میدادند. طلا دولتشاهی نماینده خبرنگاران بدون سرحد در امریکا طی سخنرانی در این تجمع از مقامات ایرانی خواهان رهایی ژورنالیستان بازداشت شده گردید.
If the election results were indeed free and fair, then why all the censorship?
اگر نتایج انتخابات واقعا آزاد و عادلانه بود، پس چرا این همه سانسور؟ به حیث یک ایرانی امریکایی و نماینده خبرنگاران بدون سرحد، من از حکومت ایران خواهان رهایی گردانندگان ویبلاگ ها و ژورنالیست ها می شوم که به طور غیر قانونی در زندان ایوین نگهداری می شوند.
این راهپیمایی ها در حال صورت می گیرد که گزارش ها حاکی از آنند که پسر عبدالحسین روح الامینی، یک مشاور محسن رضایی، نامزد شکست خورده در انتخابات گذشته ایران، پس از بازداشت در یک زندان جان داده است. همچنین دیروز رهبران مخالف حکومت ایران از رهبران ارشد مذهبی این کشور خواستند که در رهایی زندانیان کمک کنند. آنها در یک اعلامیه مشترک گفتند که از وضعیت فیزیکی و روانی زندانیان جدا نگران هستند.
بله، در نړۍ په لسکونو شارونو کې مو د هغو ایرانیانو د مظاهرو راپور واورېدی چې د احمدی نژاد د مخالفانو په ملاتړ کې کړي وي. د خپرونې په دوام کې دوه پروګرامونه لرو. لومړی هم ژوند په لمبو کې پروګرام واورې.
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
د افغانستان په ناکرارو ولایتونو کې د بیان ازادي څنګه ده او د مطبوعاتو فعالیتونه څنګه روان دي؟
ډېر محدودیتونه سته.
په خپله دغه بې امني د اندېښنې وړ خبر ده.
څه چې مطبوعات باید وکړي هغه نشي کولی.
په کابل کې د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د خپلواکو خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي او په یو کال کې تر 500 زیاتې دا ډول پیښې ثبت کړي. خو د خبریالانو د دفاع یوې بلې ټولنې ویلي دي چې دوی تر دا مهاله پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 140 پیښې ثبت کړي دي. په تېر کال کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي ترڅنګ د آزادو خبریالانو وژنه، گواشل او نیونه هم په افغانستان کې زیاته و. په هلمند کې د 2008 میلادي کال د جون پر 8مه د عبدالسمد روحاني او په کندهار کې د 2009 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جاوید احمد یازمی وژنې بیل کړي. د اروشاد جاوید احمد یازمی تر وژل کېدو وروسته د کندهار ولی تورلی ویسا په یو غونډه کې خپل وکو خبرلانه وغوښتل چې خپل کار دی نه دروي.
باید خپل د مسلک څخه لاس وانخه. دا به د دښمن لپاره بله کامیابي وي چې د یو لپاره په لاسو کولو سره ټوله ټیم لاسونه پورته کړي او خپل مسلک ته لاس واخلي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې هم په افغانستان کې د بیان د ازادي پر رواني وضع اندېښنه شولې او ویلې دي چې دایسه په افغانستان کې پر خپلواکو خبریالانو د بیلابیلو ډلو لخوا فشارونه نور هم زیات سي. د افغانستان په ناکرار ولایتونو کې د ټوپکوالو ترڅنګ د مخدره موادو قاچاقونکي، ځینې حکومتي چارواکي، وسلوال طالبان او غیر قانوني وسلوال ډلې هغه فکتورونه دي چې زیات مهال د حقیقت د څرګندېدو او خپرېدو په وړاندې خنډ جوړوي. یو افغان خبریال معصوم پښتون وایي په جنوبي ولایتونو کې یو خپلواک خبریال مجبور دی د هر چارواکي خیال وساتي. نوموړی وایي دغو چارواکو ته د بیان ازادي کوم ارزښت نه لري.
د بیان ازادي په کندهار کې د ډیر عجیب حالت سره مخ ده. هلته ډیر محدودیتونه سته. هلته به ته د یو چا خیال نه ساتي، هلته به ته د 4-5 خواوو خیال نه ساتي، د دولت خیال به ساتي، د مخالفو خیال به ساتي او د ترڅنګ به د نور ډلې چې دي، نورې بهرنۍ ادارې چې د هغو، یعنی د هر چا به تل د خیال ساتي. هغه د بیان ازادي نسته په هغه سیمه کې په کندهار کې. خپله
د بی پولی خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې لیکلي دي په دې ورستۍ کې په افغانستان کې د بیان ازادي زیانمنه سوې او افغان دولت نړیوالو ځواکونو دغه راز وسلوالو طالبانو د مطبوعاتو د ازادي اصل ته پام نه دی ساتلی. دا خبره د بوست جریدې چلوونکی غلام سخی نوریوال هم کوي.
په ژورنالیستانو په مطبوعاتیانو باندې د دواړو طرفونو نه ګواښونه دي. په هر ځای کې ویل کېږي تهدیدېږي، بندیانېږي، هغه په جیل کې چول کېږي. ډېر داسې کسان دي چې مړه شوي دي، مطبوعاتیان دي، هغه د هغوی تر اوسه پورې دا نه دی معلوم چې دا چا مړه کړل. نه نو واضح خبر ده چې د مطبوعاتو حالات چې دي هغه ډېر اضطراري حالات کې واقع دي. هغه څه چې مطبوعات باید وکړي هغه نشي کولی.
د افغانستان د ژورنالیزم پلار علامه محمود طرزی ویلی دی د بیان ازادي د شو او بد لیکونو په خبرولو پوري تړاو نه لري، بلکې د بیان ازادي هغه ده چې څومره زړه غوښتي وي هغه خبرو کړو او قضاوت یې لوستونکو ته پریږدو. خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په څیر د بیان ازادي د ټوپک په سیوري کې د اسارت ساه اخلي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالکریم خرم سره مې دغه اندېښنې شریکې کړې. نوموړی وایي په هغو ځایونو کې چې ناامني وي خامخا د بیان ازادي ته هم زیان رسیږي.
اندېښنه خو طبعا لرم، چېرته چې ناامني وي، چېرته چې د حکومت پوره حاکمیت نه وي، په هغو ځای کې عام وګړي هم امنیت یې تامین نه دی، من جمله د ژورنالیستانو هم تامین نه دی. په خپله دغه بې امني د اندېښنې وړ خبر ده. ژورنالیستان ته چې کوم ضرر رسیږي زیږنده د ناامني ده. هغه
سره لدې چې افغان حکومتي چارواکي وایي د افغانستان په ټول تاریخ کې دومره ډېرې چاپي غږیزې او تصویري خپرونې نه وې لکه اوس چې دوی دا یو غټه لاسته راوړنه نه ګڼي. خو انتقاد کوونکي بیا وایي په افغانستان کې مطبوعات او د بیان ازادي ټاکنه ده. په دې وروستیو کلونو کې دولتي ادارو هم په څو مواردو کې یو شمېر خپلواک خبریالان نیولي او توقیف کړي دي او دې کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه هم راپارولي دي. د خپلواکو خبریالانو د فعالیتونو په اړه به د یو شمېر عامو خلکو نظرونه واورو.
من محمد خالد مشوری دید پیله ده چه بس ده دی مزایمتی سو کنه که ویل جنرالیستان دست یو خلق دید چه بس اغا ده وطن اغا مشکلات ده خلق و مشکلات چه پا اغا باره که دید لور و مقامات و سراته دنیا ده ده مجده ده دی رسید از مجرق رسید و مجرد پجه بیشه ده دی امکاری و ملتره که و
زما نو مصطفی نادی د جدید غد ته شو دی خرڅوم په دات کوان کی ژورنالیست خو هغه سره دی هغه شخص ته ملي شخص ته چې نه د چا طرفدار دی دا ډاکټر وو ژورنالیست وو دا داسې یو به طرف انسان انج چار وخت یو غریب وو دی بیچاره आवाज دی چارواکو پر رسیدي در دولت خلکو پر رسیدي ټول دنیا خبروي. زار خان په وخت کې د موږ په دوره کې د ژورنالیستان ولې ته د خارج راتلل د چا خبرونه ټولول د جزایت ل په خبرو کې نسب دغه کول خلک دنیا خبردل.
افغان حکومتي چارواکي وای د وینا ازادي او د خپلواکو خبرلانو د فعالیتونو خپلواکي په اساسي او نور قوانینو کې تضمین سوی ده. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالکریم خرم وای د خبرلانو ګواښل او وژل کېدل په نور غربي هیوادونو کې همسته او دا دومره د اندېښنه وړ نه ده.
ازادي د بیان او غو ته ضرر رسیدل یا د ژورنالیستانو ته ضرر رسیدل دا د افغانستان د حکومت سیاست او روش او میتود نه دی. دا په مختلفو دلایلو مختلفو ځایو کې پیښېدای شي، غربي هیوادو کې هم پیښېدای شي، لکه چې په اروپا او امریکا کې پیښېدای شي، همدغه سیدلته هم پیښېدای شي. ټول به کوشش دا کوو چې کار مو مسلکي وي. دا په دغه خاطر وایم چې په بعضو مواردو کې که کوم تاوتریخوالی د ژورنالیست په مقابل کې کی بعضو مواردو کې عدم مسلکی تو و تجربه د ژورنالیست هم په هغو که نقش لري.
د اطلاعات او کلتور وزیر زیاته کړه زیاته رسنی ځکه د جګړې په وسیلو بدلې سیوي چې نور هیوادونه یې مالی مرسته کوي. ځینې کسان وایي د بیان ازادي د منطق او دلایلو ازادي ده، داسې هم نه چې هر څه دې زړه وي هغه ووایي. ځینې نور بیا وایي چې ټول خبریالان مسلکي نه دي او د رسنیو زیاتوالي دا زمینه برابره کړه چې هر چا د خبریالۍ ډګر ته راودانګل. له دې کبله د ځینو رسنیو اصلي مخې څرګندې نه دي او کوم خاص لوری او دریځ نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 43مه ماده کې راغلي د بیان ازادي تیری څخه خوندې ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نور وسیلو له لارې په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت څرګند کړي. هر افغان حق لري د قانون د حکمونو سره سم مطالب بل دي چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقامونو ته وشي خپاره او نشر کړي. په جګړه د پولیسو سیمه کې د بیکاری ستونزې ته د همدې لړۍ په بل پروګرام کې کتنه کوو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
پتی رو و اتو کلونی که چمره سڑکونه پاخه و اساسی جور شوی دی، چمره سڑکونه پا غیر اساسی دول جور شوی ترمیم شوی دی. نو انجینیر صاحب سلیم بیدیا چخه هیله ده چی پا دی برخه که زمجاوری دون کتا مفصل معلومات ورکی.
وزارت فواید عامه در نخست وزارت فواید عامه در رای ترتیبی یک ماستر پلان سرک بیشتر و عمدتر بود مبادرت ورزید که در سال 2005 میلادی ماستر پلان سرک های کشور را به پایه اتمام رساند. البته بر اساس ماستر پلان ترتیب شده وزارت فواید عامه سه کتگوری سرک را مسئولیت یا عهده‌دار بوده که اول عبارت از سرک های منطقه‌ای می باشد که سرک های منطقوی جمعاً 3363 کیلومتر بوده که سرک منطقوی در برگرینده سرک القوی که 2210 کیلومتر می باشه و همچنان سرک های که این سرک القوی را با کشورهای همسایه وصل می کنند که حدوداً 1153 کیلومتر می باشه که در مجموع سرک منطقوی 3363 کیلومتر میشه. دیگر سرک های ملی می باشد که حدوداً 4884 کیلومتر می باشه و سرک های ولایتی 9656 کیلومتر می باشه. وزارت فواید عامه بنابر استراتژی انکشاف ملی یا ENDS بر اساس معیارهایی که در رابطه با سرک البته اشاره شده بود تلاش ها نموده و تا کنون برای تطبیق میارها یا رسیدن به میارهای استراتژی انکشاف ملی، از جمله 2210 کیلومتر سرک القوی حدوداً 1842 کیلومتر تکمیل شده، که سرک القوی البته باید بگویم که به طور خلاص که شروع میشه از کابل، دوشی، پل خمری، مزار شریف، بلخ، اندخوی، قیصار، بالا مرغاب، لامان، ارملک، ایراد، قندار و بالاخره کابل.
عالم زیب، تاسی چه نظر لرید سرکونو په برخه کې؟ تاسی موافقیت چی نسبت هر بلی برخه ته؟ په دې برخه کې زیات کار شوی دی؟
زما په نظر باندې هغه څه چې موږ په افغانستان کې اوس ګورو تر هر څه نه وړاندې تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان یو په وچه کې راګیر هیواد ده، او سرکونه ورته د وجود د رګونو حیثیت لري چې په دغه هیواد کې تاسو ته معلومه ده چې موږ سمندري سرحدونه هم نه لرو، او د اوبو لار هم نه لرو، او هوایي لارې هم کمزوري دي. تر ټولو نه هر څه نه زیات باید توجه شوی وای، اهمیت یې ډېر زیات ده، لکه د انسان په وجود کې سي د رګونو حیثیت ته په دغه ډول باندې. مګر په واقعي توګه لکه هغه څه باید ورته توجه شوی وای نه ده سوی. مثلا موږ یو مثال راوړای شو، فوایده مې او محترم وزارت وایي چې 6000 کیلومتره سرحد په 6 کلو کې جوړ شوی ده، او دی وای چې 140000 کیلومتر سرک ته ضرورت ده چې لا بای جوړ شي. نو کسلای دغه ځنه ماسبه کوي، نو 140 کال به موږ صبر کوو چې په کال کې 2000 کیلومتر جوړي، او په دغه 6000 کیلومتر باندې دی وای چې موږ 3 میلیارډ ډالر مصرف کړی دي، کله دغه ماسبه کو 40 میلیارډ ډالر ته ضرورت ده چې دا بای جوړ شي د سرکونه. نو اساسي خبره خو په کې دغه ده چې دلته څو عمده شین دي. یو خدای غدې چې دوی هم خپلې ستونزې لري، او هغه پیسې چې باید د افغانستان د دولت له لارې مصرف شي، د افغانستان د دولت له لارې نه دي مصرف شوي. هغه تقریبا 55 میلیارډ ډالر چې د افغانستان سره ژمنې شوي وي، دغه 2.5 میلیارډ ډالر په افغانستان کې اوس مصرف شوي دي، او په هغه کې تقریبا 6 میلیارډ ډالر د افغانستان دولت مصرف کړي دي، او 26 میلیارډ ډالر یې د بهرنیو مؤسساتو لخوا یا د بهرنیو انجوګانو لخوا مصرف شوي، چې زیاتره برخه یې مخکوله سي یو اس آی ډي او جی ټي زیډ ته چې دغه د لارې مصرف شوی دي. دغه د سرکونو جوړېدل هم په عین شکل باندې دي. نو که دغه پیسې د دوی له لارې مصرف شوی وای، نو د سرکونو کیفیت پوښتنه به هم اوس د دوی نه کېدای شوای، او دوی هم په اسانۍ توګه باندې کولای شوای چې هغه چا داسې قراردادونه ورکوي په اسانه باندې تنه پوښتنه وکړي. مګر هغه څه چې لازم ول او ضرورت ورته تر اوسه پورې نه دي شوي.
یو شی، یوه مسله، تاسو که سم یو څه اشاره وکړه، یعنی دا خو منئ چې نسبت نورو برخو ته سړک جوړونې ته زیاته پاملرنه شوې ده؟ فکر کوي چې په افغانستان کې تر بل هر برخې، تر بل هر سکتور د سړکونو اهمیت زیاتو چې باید زیاته توجه ورته شوی وای؟
ولې نه، تاسو ته بهتره معلومه ده سرکونه اهمیت ته که سړی یواځې توجه وکړي. ما مخکې وویل چې څومره ورته ضرورت و په افغانستان کې سرکونو ته. تاسو ته معلومه ده چې مطلق زموږ اقتصاد، امنیت د دواړه اساسي او مهم شیونه چې په افغانستان کې دي، او اوس هم هر کاندید خپله برنامه د همدغو دوو موضوعګانو په سر باندې وایي، دغه ټکي ته په هغه شکل چې لازم او ملزوم ورته فکر نه ده شوی. زه درته یو مثال راوړم. تاسو څومره مخکې، دغه درې یا څلور کاله مخکې به تاسو د سرحد سید موږ له دغه سره لور له ایران سره اسلام قلعه کې د منطقي خلکو ژوند په حد باندې خراب بولو چې اته هغوی خپل اولادونه خرڅول چې خپل ځان ته یوه ګلوډوري پیدا کړي. مګر کله چې دغه سرک د اسلام قلعه نه ورته جوړ شوی ده، د خلکو په ژوند کې د پام وړ تغیر راغلی ده. که په دغه شکل باندې موږ تاسو د خپل تجارانو وضعیت ته وګورو، د چین نه مال راوړي، د کراچي د بندرو نه داخل د افغانستان ته راوړي، په څومره مصرف باندې دلته تمامېږي، او که موږ په واخان کې سرک جوړ کړو، هلته خپل بندر جوړ کړو، د غلار نه دغه مشکلات کو د چین سره به څومره زموږ لپاره اسانه، یو څومره به هغه افغانستان خلکو ته به دغه اسودګلوي رامنځته کړي، ځکه چې په مال، په خرید او په جنس، په خرید کې اتمن په نرخ کې تفاوت راځي. او په همدې شکل باندې موږ په کلو، په باندو کې چې موږ د صحي خدمات نه لرو، او زموږ مریضان د همدغه د سرک د نه وجنه په رسیدو باندې، په لارې باندې په حق رسیږي، دغه ډېره مهمه موضوع ده چې تر اوسه پورې عملي کړی. بل د امنیت په برخه کې که تاسو پام ورته وکړئ، امنیتي ځواکونه هم نسي کولای په عین واحد کې په عین ټایم کې ځان هغه ځای ته ورسوي چې هلته امنیتي ستونزه موجوده وي.
اوریدونکي دې پوښتنې په باره کې نظر څرګند کړي چې هغوی ویل چې څرنګه چې دا د سړکونو ټیکه خصوصي شرکتونو ته سپارل کېږي، او هغوی بې کیفیته مواد استعمالوي، نو او یا هم اختلاس موجود دی، ځکه د سړکونو کیفیت خراب دی او زر خرابېږي، تحصیل دوی سره در چه حد پوری موافقی است؟
مننه سروان صاحب د دوی خبر سل پسل سید زکه سه ما مخکیم د موضوع ته اشاره وکړه چې تقریبا د موږ په یواد کې 2.5 میلیارډ ډالر چې مصرف شوی دي شپږ میلیارډ د همدغه خصوصي شرکتونو لخوا مصرف شوی دي دا کڅ بهرنی دی او څه کورونی دي مهم نه ده من ته د خصوصي شرکتونو لخوا مصرف شوی دي په هغه کې داسې کې چې قراردادونه یو لاس او بل لاس باندې خرڅیږي او اخر تقریبا دریم یا څلورم لاس ته جوړ څلورم لاس هغه به تجربه کمپنیو ته ورکول کیږي چې هغه د سرک جوړولو په دغه برخه کې اساسی او مسلکی مهارتونه نه لري او د دې بایس کېږي چې به کیفیت سرکونه جوړ کړي واغه زر دیوی خونه چې راخلاصيږي د بل خونه بیرته خراب شوی دغه ستونزه موجوده ده په دغه یسه کې د یو اساسی مهمه خبره ده چې دغه څنګه مخنیوي کېدای شي یا چې ول باندې دغه دغه مخه ونیسو هغه دغه د نړیوال ټولنې او افغانستان دولت وکولای سي دغه کومکونه د افغانستان دولت لخوا مصرف سي او په خپل دفاع د امي لخوا مصرف سي او دوی کې به قراردادونه خصوصي شرکتونو ته ورکړي یا نړیوال شرکتونو ته ورکړي د دوی لپاره به حساب به اسانه چې هغه شرکت نه پختنه وکړي او د افغانان لپاره به اسانه چې چیرته څومره او په څه شي د پیسې مصرف شوی دي او کیفیت څه ډول ده په دغه شکل کې هم وسله دولت نه لار ورکړي چې وس څوک راونی سي ام د افغانستان نه د خلکو نه لار ورکړي دا اته امریکای د خپل مصارف لپاره یو خاصه اداره جوړ کړې ده چې وس دا پلاتن وو کې چې دوی مصارف پچې باندې لګیدل د دومره پیسې او دوی وایي چې هغه فساد څه موږ فکر کاوه دی غوډي کچنه دوی د اتس وګلو نه د ګمان نیم لوړ ده نو دې کې شک نشته چې دغه خصوصي شرکتونو کې به تجربه شرکتونه هم شته او یو اختلاس به هم پکې موجود وي
آقای بیدیاش ولی فاریاب میگه که تصمیم گرفته شده تا جایی که سرک خراب شده اوج اثر بالا از او کار شود آیا این حل مشکل است؟
در رابطه با این موضوعاتی که قبلا از طرف عالی و مقامات ولایت فاریاب در رابطه با سرک گفته شد باید یادآور شد که سرک که به ساختمان سپرده میشه البته تحت نظر یک کنسلتانت بین المللی تمام مسائل از او پیش برده میشه و وزارت فواید عامه در به نمایندگی از وزارت فواید عامه تمام مسائل از او را مورد ارزیابی قرار میده تا مطابق استانداردهای بین المللی باشه زمانی که سرک مطابق استاندارد نباشه و به معیارهای بین المللی اعمار نشده باشه هیچ وقت وزارت فواید عامه او سرک تسلیم نمیشه و نخواهد شد ممکن مشکلات در این ساحه در قسمت ساختمان در ابتدا موجود باشه و روی هم رفته کیفیت سرک تا درست نباشه و مطابق معیارها نباشه در ختم سرک وزارت فواید عامه به هیچ وجه تسلیم نمیشه و تسلیم نخواهد شد
زن معرفی که
عمر گل مرنگرم تاست لیران تلیفون کم تاست و تاست ملمنو تسلامونه و ایمه
و علیکم السلام
او د ماسوال دا چې په افغانستان کې سرکونه جوړیږي واقعا په ډیر جګ قیمت باندې جوړیږي دا ولې دا څه وجه ده او بل سوال می دا ده چې په افغانستان کې په سرکو باندې واقعا نظارت نه کیږي نو باید یو د سی ټولنې یو څوک چې په افغانستان کې په سرکو نظارت وکړي او تبلیغات وکړي چې خلک سرک مثلا سمه استفاده وکړي او سرک خپل خلک وساتي دا بل پښتنه ده بل سوال می دا چې مثلا له هرات تر اسلام قلا پر دا سرک ایران جوړ ک او ډیر ښه جوړ شوی ده تر اوسه پورې د کابل قندهار او د کابل هرات سرک چې ول دینه پاس شروع شو هغه ډیر خراب شوی ده دا محترم بیل ما وای چې موږ هغه سرک نه تا کوو چې هغه کیفیت خراب وي خو هغه دوی ابتدا کړای نو ولې د کیفیت خراب ده کابل تر قندهار پورې واقعا دا سرک ډیر خراب ده او بل پښتنه مزینه دا ده چې په وخت کې دا د نرخ ولسوالۍ کې په میدان شهر کې د پلچکونه جوړېده چې دغه سرک له د امیرداد سره وصل کړي آیا دوی دغه برنامه لري چې دغه سرک بیرته کار شروع کړي او نور
بستانه نلرم در رابطه با سرکایی که برادر ما از بامیان اشاره کردن که چرا سرک از طرف بامیان شروع نشده برای از اینها باید یادآور شد که سرک کابل با میدانشار بامیان به طول 140 کیلومتر البته قبلا توسط کمپانی لوتی ایتالوی البته مورد سروی و فیزیبیلیتی استدی قرار گرفت و قسمت از او که از اونای الی از میدانشار الی اونای به طول 54 کیلومتر با یک کمپانی چینایی به نام چاینا ریلوی عقد قرارداد گردیده ولی نسبت مشکلات های امنیتی که شما خود شاهد هستین و حتی یک انجینر ما سال گذشته هم در این را جان شیرین خود از دست داد در اونجا و کار روان است و در قسمت ازی که برادر ما گفتن چرا کار از طرف بامیان به طرف میدانشار شروع نمیشه البته وزارت فواید عامه بنابر رسالت وظیفی بی خود تپ تلاش کرده با کشور ایتالیا داخل مذاکره می باشه و حدوداً 68.3 میلیون دلار را برای 82 کیلومتر سرک باقی مانده ای که از میدانشار الی بامیان از وانه الی بامیان می باشد
البته ایران طرح کرده و در این اواخر در این نزدیکی ها امکان داره مراحل داوطلبی از پای اتمام برسه. آنگاه وزارت فوایدامه کار از طرف بامیان به طرف میدانشار شروع خواه کردن. و در قسمت سرک دیگه که عبارت از سرک چک می باشه که بالاخره بدای میرداد میره، البته 25 کیلومتر سرک از او با یک کمپنی داخلی هم که عبارت از کمپنی کوریا افغانستان می باشد عقد قرارداد صورت گرفته و بودن 75 کیلومتر سرک از او احداث و ساختمان شده و همین اکنون کار بالای از او به شدت جریان دارد.
بخشی از پروگرام زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی شنیدین که پروگرام